د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه مړی دا مهم خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سو کسانو وکیل وایي د هغوی زیاتره پښتانه دي او د تعصب پر بنیاد نیول سوي دي. د بلوچستان ځینو ګوندونو پر حکومت نیوکې کړې دي چې د امن په ټینګولو کې ناکامه سوي دي. او اوکراین یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په ناټو کې دي غړیتوب ورکړل شي. اوس بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سوو پښتنو وکیل ایمان مزاری وایي چې د نومبر له 23 وروسته تر 300 زیات کسان په بیلابیلو جیلونو کې بندي. نوموړي نن له مشال رادیو سره په خبرو کې داوا وکړه چې په 348 نیول سوو کسانو کې ګڼ افغانان هم شامل دي. نوموړي پر پولیسو تور پورې کړی چې هغوی یوازې پښتانه او افغانان نیسي چې ډیری یې له کورونو گرفتار شوي دي. ایمان مزاری زیاته کړه چې خلک د شناختي کارډونو او ماجر کارډونو تر کتل وروسته نیول کیږي کوم چې د دې په وینا ښکار تعصب دی. د اسلام آباد پولیسو که څه هم د نومبر پر 30 په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې 30 افغان وګړي نیولې دي، خو د ایمان مزاری د تورونو په اړه لا څه نه دي ویلي. د بلوچستان د ځینو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې امنیت دې ټینګ کړي، په زور لا درکه سوي خلک د عدالت ته وړاندې کړي او تجارتي لارې دې خلاصې کړي. پرون په کوټه کې د جماعت اسلامي صوبایي مشر مولانا هدایت الرحمن په خبري غونډې کې وویل چې د امنیتي ادارو په لاس په زرګونه لا درکه کړل سوي کسان باید زر کورونو ته ستانه شي. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي صوبایي مشر نصر الله زیری پر دې مهال مشال رادیو ته وویل چې حکومت د امنیت په ساتلو ناکام سوی دی.
صوبائی حکومت پبل مانا خدا ناست دی، لیکن د دې اختیار دا د اسټابلیشمنت لخوا تپل سوی دی. د فارم 47 حکومت دی، دوی اوس ناست دی په چوکیو باندې. د دوی فریضه ده چې دوی د صوبې خلکو ته امن ورکړي.
په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند، مجلس الوحدت المسلمین او نېشنل پارټي سیاستوال هم موجود وو. د پاکستان حکومت دریز لري چې د جبري لا درکه کسانو د موندلو لپاره یې حکومتي کمیشن کار کوي. د امنیت لپاره یې په بیلابیلو ضلعو کې هدفي عملیات کړي، خو له افغانستان سره پر تجارتي لارو د دوی په وینا تګ راتګ ته پاسپورټ او ویزا درلودل ضروري دي. ځایي خلک دا شرط نه مني او له یو کال څخه زیات مزاوسو چې پر ضد یې په چمن کې پرله تو خلیدې. د پښتون قامي عدالت یا لوی جرګې استازي په کرم کې د شیعه او سنی ترمنځ د شخړو د حل لپاره روان شوی دی. د هغې جرګې یو غړي مفتي کفایت الله نن پر فیسبوک خبره کړې ویډیو کې له کوهاټه تر روانېدو لمخه ویلي چې د کرمې له قومي مشرانو او دینی عالمانو سره به کښېني او د نښتو د مخنیوي لپاره به پر دایمي حل لارو خبرې کوي. بلخوا په کوټ کې د خیبر پښتونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي په مشرۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو هم د کرمې د حالاتو په اړه جرګه کړې ده. په کرمې کې د شیعه او سنی وګړو ترمنځ د مځکو د ملکیت پر سر پیل شوي شخړې زیاتره وخت په فرقي ځونو شته واوړي چې په تیرو 15 میاشتو کې دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان څگزی د پاکستان پر پوز ژغ کړی دی چې په سیاست او حکومتي چارو کې مداخله پریږدي. محمود خان څگزی پرون په کوټه کې د خپل پلار او ملتپال سیاستوال عبدالصمد خان څگزی د یو 50 تلین په غونډه کې ویل چې پوز دی په ملکی چارو کې د لاسوهنی پر ځای خپل پام امنیت برابرول ته واړوي. تر اوسه د پاکستان پوز په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې دا ستورونه رد کړي دي. محمود خان څگزی په خپل وینا کې افغانستان کې د طالبانو پر حکومت هم ژغ وکړي چې د سیمې د امنیت لپاره دی په خپل هیواد کې د افغانانو لوی جرګه راوغواړي او بیا دې له پاکستان سره هم یو جرګه وکړي. طالبان تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. په پاکستان کې د پولیو درې نور ناروغان مندل سوي دي چې ورسره په روان 2024 کال کې هلته د ګزړن وهلو شمیر یو کم شپېته ته رسیدلی دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي ادارې د دسمبر پر درېمه پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې نن یوه پیښه په ډیر اسماعیل خان او دوی نورې د سند صوبې په کشمور او کیماړي سیمو کې رامنځته سوي دي. د هغې ادارې تر مخه په روان 2024 کال کې د ګزړن تر ټولو ډیر ناروغان په بلوچستان کې منځته سوي دي چې شمېر یې شپږ ویشت دی. او اوکراین یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په ناټو کې د غړیتوب ورکړل سي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې د ناټو بشپړ غړیتوب یې د هیواد امنیت باوري کولی سي. اوکراین دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې نن د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په برسلز کې غونډه کوي. دوی به له اوکراین سره د روسیې د اشغال په وړاندې پر پوځي مرستو بحث کوي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به واوري. د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د نیول سوو کسانو وکیل وایي دا زیاتره پښتانه دي او د تعصب پر بنیاد نیول سوي دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو ویلي چې امنیتي ځواکونه یا په اسلام آباد کې پر سوله ییزو غړو ګولۍ ورولې وي. په جنوبی وزیرستان کې خلکو د احتیاج پر مهال تور پور کړی دی چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو د مخنیوي پر ځای عام ولس ځوروي. د بلوچستان یو شمیر ګوندونو پر صوبایي حکومت تور پورې کړی دی چې د دوی په وینا د صوبې د ولس په حفاظت کې پاتې راغلی دی.
دوی اوس ناست دي په چوکیو باندې. د دوی فریضه ده چې دوی د صوبې خلکو ته امن ورکړي، د دوی سرو مال تحفظ وکړي.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سوو کسانو وکیله ایمان مزاری وایي چې دا زیاتره پښتانه دي او د تعصب پر بنیاد نیول سوي دي. د بشیر حقونو فعالان وایي چې د اسلام آباد پولیسو په پلازمینه کې د پښتنو افغانانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي او د سیاسي اهدافو لپاره یې نیسي. د بشیر حقونو مدافع وکیل ایمان مزاری مشال راډیو ته ویلي چې د داسې نیول سوو پښتنو او افغانانو شمیر 340 دی چې دا مهال د ترهګرۍ او کاري سرکار کې د مداخلت د دفاعاتو لاندې اټک زندان ته استول سوی دی، خو د اسلام آباد پولیس دا تورونه ردوي. نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د بشری حقوقو مدافع وکیل ایمان مزاری وایي چې په پلازمینه اسلام آباد کې پولیس د پښتنو او افغانانو سره امتیازي سلوک کوي او د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور یې په سوونو بې ګناه پښتانه او افغانان نیولې دي. د دسمبر په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ایمان مزاری زیاته کړه چې دې ټولو نیول شوو کسانو باندې د ترهګرۍ او په کاري سرکار کې د مداخلت دفې لګول شوې دي.
چې د دسمبر په دویمه عدالت ته وړاندې کړل شوي ول. په دغو کې اکثریت پښتانه دي او ځینې پکې افغانان دي. په دغو کې دوه د ریړو چلولو واله وو چې موږ یې ضمانت وکړو، خو پاتې نور اډیاله زندان ته د شناخت پریډ لپاره استول شوي دي. خو د عدالت نه بهر چې د دې نیول شوو کسانو کوم رشتہ دار یا ګاونډیان راغلي وو، نو پولیسو د هغوی شناختي کارډونه او د خبرو لهجې چک کولې او په بیا بیا د هغوی د سیرو جایزه اخیسته او بیا ځوانان او بوډاګان بیلول او شخصي گاډو کې بوتلل. نو صرف دا نه چې پښتانه نیول شوي دي، بلکې کوم چې د هغوی پښتن له راغلي وو هغوی سره هم امتیازي سلوک وو.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په دوهمه په خپل ایکس پاڼې وکیل ایمان مزاری په خپلو پوسټونو کې د داسې پښتنو ویډیوګانې خپرې کړې چې په لاسو کې یې سرکاري هتکړی وي او ویل یې چې دوی مزدوران دي، خو پولیسو د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور نیولې دي. د ایمان مزاری په ایکس پانا شریکی شوی ویډیو کې د تحریرګرۍ ضد عدالت مخې ته ناست یو پښتون وایي،
مونږ د اسلام آباد په جی 11 مرکز کې ریډي بانان یو. دوه ورځې مخکې پولیسو زما ورور او د تره زامن ونیول. زه د هغوی ضمانت لره راغلی وم، نو اوس یې مونږ هم ونیولو. لومړی یې زمونږ نه شناختي کارډونه واخیستل او اوس یې د نورو پښتنو لپاره ایسار کړي یو او وایي ته به هم موږ سره
ایمان مزاری دعوه کوي چې دغه درې سوه اوه څلوېښت پښتانه او افغانان د عدالت لخوا اټک زندان ته واستول شول، خو بلخوا د اسلام آباد د پولیسو ویان جواد احمد د ایمان مزاری تورونه ردوي او زیاتوي چې په پلازمینه کې د هیڅ چا سره د پولیسو لخوا امتیازي سلوک نه کیږي. نوموړي د دسمبر په درېیمه مشال ریډیو ته وویل،
دا بالکل صحیح خبره نه ده، خو په ټولنیزو رسنیو کې څوک دا تورونه لګوي نو دې باندې زه څه نشم ویلی. درې ورځې مخکې د اسلام آباد د پولیسو آی جی پی ویلي وو چې موږ د طریقې انصاف د احتجاجي لاریونو څخه اووه دېرش افغانان نیولي وو او د نورو نیول شوو کسانو تفصیل اوس موږ سره نشته.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په شپږویشتمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي لاریون پر مهال د داخله او اطلاعاتو وفاقي وزیرانو دعوه کړې وه چې د لاریون څخه افغانان او داسې پښتانه نیولي دي چې په تشدد کې ملوث وو، خو د ایمان مزاري په خبره دا ټول درې سوه اووه څلوېښت افغانان او پښتانه د لاریون برخه نه وو، بلکې پولیسو دا کسان د خپل د کار د ځایونو او کورونو څخه نیولي دي. تر دا مهال د ایمان مزاري د څرګندونو په اړه وفاقي حکومت لاسه نه دي ویلي.
مجید بابروش تاسو ته رپورٹ وړاندې کوو. بل پلو د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پرنوی غونډه کې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د نومبر شپږویشتمې د احتجاجي لاریونونو د منتشرولو پر موضوع بحث وسو. د تحریک انصاف غړو ویل چې پولیسو پر امن احتجاج کوونکو په ډزو کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د حزب اختلاف ځینو غړو هم د احتجاج کوونکو پر ضد کاروایانو غندنه وکړه، خو وفاقي حکومت پر مظاهرچیانو د ډزو او تشدد تورونه رد کړي دي. غلام غوث نور حال راکوي.
د دسمبر په دویمه د ماخام وروستو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې حکومتي غړي او د اعلی وزیر خصوصي معاون ملک لیاقت علي خان په هغه احتجاج کې د ځینو کارکونانو په وجنه او د ځینو نورو په جوبل کېدلو د سخت خفګان څرګندونه وکړه او د وفاقي حکومت په امر د اسلام آباد د پولیسو او رینجرز په عملیاتو یې نیوکې وکړې.
نو یا خو دې غلطه وي یا د دې وزیر اعظم غلطه وي چې وزیر اعظم یې برملا په ټي وی باندې د پوه شکریا ادا کوي چې زه پوه شکریا ادا کوم. نو چې د پوه شکریا دې وعده کوي یو طرف ته د پوه شکریا ادا کوي بل طرف ته چې پوه بجې نه وو دا ګولۍ زه په خپله د دې عیني شاهد یم. د مازیګر نه مخکې زه تاسو ته تصف پر رد د کعبه دې زما قسمي چې زما پوه شاته کوم خلک وو دا بالکل بغیر رسته یو
حکومتي غړي جوهر مروت هم په خپلو سرګندونو کې د پاکستان تحریک انصاف په پلویانو د تشدد کولو غندنه وکړه او زیاته یې کړه.
دو دې رول اف لا ګیلاولالا دو دې عمران خان دې جیل کېد ګیلاولالا خدا نو جوانان دې نه نو خبر چې ریاست چې هغه مور مور هم ورتوایو مور دا شکل وي یقین منو یو کسر اچ کی سم اصلا نو لا نه چې کوم اصلا دوشو کوي.
د حزب اختلاف غړي نثار باز هم د تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایی غندنه وکړه، خو هغه ویل چې که پاکستان تحریک انصاف پر اختیار د پوځي استابلیشمنت په ضد مبارزه کوي نو پکار ده په پښتونخوا کې دوی د پوځي ځواکونو نه خصوصي اختیارات واپس واخلي او په هغه قوانینو کې هم بدلون وکړي په کومو چې ولسی وګړي نیولې او زورلې کیږي.
او دا عام اکشن ریډ اکشن فاور ګریډ اور کاسه سفر کیږي منو سفر کیږي او ولس سفر کیږي سیاسي کارګران مدني فعالان ټول سفر کیږي. دا اکشن ریډ اکشن فاور ګریډ ختم کوي. زه به وایم چې دا سی واقعي انټي استابلیشمنت سیاست کوي. دوی کدا چې وایي چې موږ هیڅ استابلیشمنت سیاست کوو نو ستاسو په دوري حکومت کې دا قانون سازي شوی دا چې سیاست څوک یې مه سم سره چې پروموشن کیږي په دې کې باندې کومه ده د انټیلیجنس د هغه رپورټ هغه سره کیږي ټول د راکې سي تاسو چې کومه ده هغه ته په کوکه اتلې دا غیر بار قانون سازي او غیر انورس کوي درې
د دې روان بحث پر مهال د کورمی سره تعلق لرونکي د حزب اختلاف غړي محمد ریاض شاهین د اسمبلی پام د کورمی حالاتو ته راوګرځولو. ریاض شاهین غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور چې د کورمی نه د مورچو د ختمولو کوم امر جاری کړی و، نو په کار د اوس په هغې عمل وکړي او په کورمه کې امن پزی کړي. په جواب کې د قانوني چارو صوبائی وزیر آفتاب عالم افریدی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې صوبائی حکومت هڅه کوي چې په کورمه کې امن پزی کړي او د امن پزی کولو لپاره اعلی وزیر په انتظامی او مقامی مشرانو مشتملی جرګې ته پوره اختیارات ورکړي دي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاست څه لا کرای څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مری دا بیګاره دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد ہے سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ہلو مشر دا ٹرن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو بگاڑے تھا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشم کو لے چکم امن زمین گاو آخر واپس.
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا مازیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحار پر لسن بجے اور دائسی.
مشال ریډیو ته وایست د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو پرون په سرروغ کې د یو احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت په هغه ضلع کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. احتجاجیانو ویل د پاکستان پوځ ویلي ول چې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې یا سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده، خو بیا هم د عامو خلکو پر کورونو مارټر ګولې وروي او هغوی ځوروي. دوی زیاته کړې چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو احتجاج ته به دوام ورکړي. پاکستان حکومت او پوز د دې پرونی احتجاج په جواب کې څن نه دی ویلي، خو مخکې څو واري ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. اشتیاق مسجد نور حال راکوي.
د امن غوښتنې دغه شعارونه د سویلي وزیرستان پر ضلع احتجاج کوونکي دي. د دریم په ورځ د تحصیل سراروغه سیمې عمر راغزي کښې د امن غوښتنې د پوره د احتجاج کوونکي مشر ملک سعید انور په ضلع کښې د امن حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
دا نن چې کوم دلته موږ احتجاج وکړ، د احتجاج غوښتنه دا ده چې د څه ټایم نه وابودې ته ماټرینه ولي توپې ولي کورینه ړنګوي او بېګناه خلک وایي نه سي. نو موږ دا ویي چې چونکې وزیرستان خو اپرېشن یو ورته وشو توسې واپس موږ رواستلي، مزید دا شی موږ وس نه برداشت کوي چې ته د موږ کورینه ړنګوې موږ وابودې ته ماټرینه ولې تختایم شي چې توسې روغلې اپرېشن هم وکړه توسې چې موږ دهشتګرد صفا کړ ویز د دهشتګرد نه د موږ تحفظ نه او د وطن د علاقې تحفظ نه د هر نظیم
سویلی وزیرستان پر ضلع پوز چارواکی والا طرف دے عمر راغزی احتجاج کوین کے وشتن پبارکش ریاسا ہم ویلی شوی ندی، خود سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ و چارواکی د نوم نه وشوله په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره پوځ او پولیس ګامونه پورته کړي دي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې په خپل تازه رپورټ کې ولیدل چې تیر نومبر میاشت د پاکستان د ترګري په پیښو کې د هغه هیواد تر 240 زیات وګړي وژل شوي دي. د رپورټ تر مخه په وژل شوو کې آتش پیته امنیتي سرتیري هم شامل دي او زیاتوي چې دا د روان کال په یو میاشت کې د امنیتي ځواکونو تر ټولو زیاته مرګ شوبله ده. په رپورټ کې راغلي چې د نومبر میاشتې له ترګرو بریدونو څخه ټولو زیات یې په خیبر پښتونخوا کې شوی دی. د چارو ځینې شنونکي وایي چې د حکومت کمزوري او د امنیتي ستونزو په اړه د جدي اقداماتو نشتوالی د ترهګرۍ پیښو د زیاتېدو لوی لاملونه دي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتي تنک ټینک ادارې پی آی ایس ایس شمیرو تر مخه 13 نومبر میاشت د امنیتي اهلکارو لپاره ډېره خونړې وه او پکې آتش پیته سکیورټي اهلکاران د ترهګرۍ پیښو کې وژل شوي او دغه ډول ټول 215 کسان وژل شوي چې پکې 50 عام وګړي او 128 وسلوال شامل دي. دا چې کوم داسې اسباب دي چې د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او بل امنیتي اهلکاران د پوځي عملیاتو او کارویانو باوجود هم په غټه شمېره کې وژل کیږي. نو په خوانی پوځي افسر او شنون کې ریټایر بریګیډیر محمود شاه مشال لیډو ته وایي چې نه مرکزی او نه صوبایي حکومت د ستونزو ته سنجیده دي، باید دوی دا مسله سنجیدګۍ سره واخلي، غنی راتلونکي کې به نور هم حالات خراب شي.
زما خیال دی چې مرکزی حکومت د دې لړکولو لپاره اکشن پکار دی، ځکه چې د صوبایي حکومت په دې کې زیات دلچسپي نه لري. دا حالات داسې دي چې دا یو سیریس سوچ غواړي او بیا دا اکشن غواړي، او زما ته معلومه ده چې پاکستان حکومت دا قوت لري، دا طاقت لري چې دا خلق د دې ځنه لري کی. خو فلحال په دې باندې سیاست کیږي، د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت ترمنځ په یو بل باندې الزامونه لګي او هغه سوچ چې کوم دی نو هغه زما په خیال ډیفیوز کیږي، منتشر کیږي، او دا هغه نه فائده دغه د پاکستان دشمن
دا دغه رپورټ تر مخه نومبر د اگست وروسته دیمه خونړی میاشت ده. اگست کې 245 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړو چې پکې 92 عام وګړي او 108 وسلوال او 45 امنیتی ځواکونه شامل وو. خو د امنیتي اهلکارو د زیان په اړه د روان کال د اکتوبر میاشت پرتله تر ټولو خونړی میاشت نومبر شوه، چې پکې 88 سکیورټي اهلکار وژل شوي او دا په اکتوبر کې 28 وو. پېښور کې د ډان ټلویزیون مشر خبریال او شنون کې علي اکبر وایي چې د ترهګرۍ په ضد هیڅ ښکارا او واضح پالیسي د پاکستان د ریاست او نه د حکومت ښکاري، نو ځکه وسلوال ورځ تر بله زور مومي او مضبوطیږي.
وجوهات دا غي ډېر واضح دي، لکه دا دي چې پاکستان نه تر وسه پورې دا څه فیصله ونه کړله چې د ترهګرۍ خلاف چې دوی څه مؤثره پالیسي چې کومه ده هغه رامخته کړي، لکه نه په دې حواله سره پارلمان چې دی نو هغې څه فیصله کړې ده، نه عوامي سطح باندې او نه سیکورټي سطح باندې. نو څه مؤثره پالیسي په پاکستان کې د سلور پینځو کالو راهسې نشته. هغه دو وجوهات کېدای شي، یا خدا چې پارلمان کې دا خبره اوچا تکړې شي او په هغې دا قسمه چې یاد د خلکو سره مذاکرات وشي او یاد دوی خلاف چې دی نو کوټلي آپریشنونه ګامونه چې دی هغه پورته کړی شي. نو تر وسه پورې یو داسې غیر سنجیدګي غوندې ښکاري د پاکستان ریاست او د حکومت له طرفه.
خو په دې غله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د یکشنبې په ورځ په صوبه کې د ترهګرۍ زیاتېدونکو پیښو سره د مبارزې لپاره د پولیسو د ترهګرۍ ضد CTD د پیاوړی کول لپاره د 1 بلیون روپو او نور اقداماتو اعلان وکړل. ګنډاپور په خپل خبري غونډه کې ویل چې موږ داسې دښمن سره جګړه کوو چې د جګړې ډېر ښه آلات او اسلحه لري، او ما مونږ باید لږ تر لږه د دې توان ولرو چې زمونږ د ژوند تر ټولو ستر ننګونې ته په ښه ډول مخامخ شو. دغه ډول د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ په ملي دفاعي پوهنتون یا نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د امنیتي ورکشاپ پر مهال خپلو خبرو کې د ترهګرۍ مخنیوي په اړه ویلي چې له بده مرغه ترهګري یو وار بیا راپورته کیږي او موږ په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې غمجنې پیښې وینو، خو زموږ وسلوال ځواکونه په زړورتیا سره د ګواښ سره مقابله کوي. هغه یادونه وکړه چې هوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د 130 میلیون ډالرو زیان کړی دی. د شخړو او امنیت مطالعاتي ادارې د دغه رپورټ تر مخه خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان تر ټولو زیاتو اغیزمنې سیمې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د بلوچستان پر امنیتي حالت اندېښنه څرګند کړې او ویل دي چې صوبایي حکومت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی. دوی دا خبره پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. بلخوا جماعت اسلامي پر همدې موضوع د خبرو لپاره د دسمبر پر 15مه د قبایلي جرګې رابللو اعلان کړی دی، خو د بلوچستان حکومت وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
بلوچستان کې بیلابیلو ملتپالو او مذهبي سیاسي جماعتو د صوبې د امنیت پر وضعیت ناخوښي ښکاره کړې او ویلي دي چې صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو او د ولس د ځان او مال په حفاظت کولو کې پاتې راغلي دي. دوی دا خبره د یادو سیاسي جماعتو له لوري د دسمبر په 2مه نیټه په کوټه کې وایي خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده. پر دې مهال د ګوادر څخه د عقدو تاریخ پر ټیکټ ټاکل شوی د بلوچستان اسمبلی غړي او د جماعت اسلامي صوبایي امیر مولانا ایدویت رحمان اول چې په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر د فارم 47 لاندې جوړ شوی حکومت ته سم د لاسه لري کړل سي. دا ډول دی لا درک کسان را خوش کړل سي او د دې ترڅنګ د ایران او افغانستان سره د تجارت په لار کې خندونه ختم کړل سي. نو موږ په صوبه کې د افیم او کوکنارو په لوی کچ پر کرنه هم خوشنشکاره کړه او د حکومت څخه د نشئی توکو د مخنیوي او پر کرنه د بندیز لګولو غوښتنه وکړه. مولانا اعلان وکړ چې د دسمبر په 15مه نیټه به د جماعت اسلامي تر سوري لاندې په کوټه کې یوه قبایلي جرګه راوبلل سي، په کوم کې چې به د بیلابیلو قامو قبایلي او سیاسي مشران ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د جماعت اسلامي صوبایي مرستیال مشر زید اختر راته وویل چې دوی به د یادو سیاسي جماعتو په مرسته په صوبه کې احتجاجي تحریک پیل کړي.
پلان یې دغه دی چې موږ ان شاء الله په اوس قبایلي جرګه کوو. 8 تاریخ باندې نوشکی کې جلسه دی، بیا 22 تاریخ باندې گوادر کې جلسه دی، بیا لاہور، پشاور، کراچی دا کیم مجدو دا گرد پارٹی ہم بلوچستان کا، بیا التم کانفرنس نہ کو اغا عوام تم بلوچستان غالات کچھ سو
پدی انا مشکل دا سیاسی جماعتو دا اتحادیہ دا وغڑی او دا پښتونخوا نیشنل عوامی پارٹی دا صوبائی صدر نصر اللہ زیر سره تماس ونی وی. نو اغا دا دسمبر پا درہم نیٹ و مشال دیڑو تا اول چھ دا وسنی حکومت دا راتک سرسم دا بلوچستان بیا پا خاص توگا پا پښتون میشتو برخ کی دا نامنی پیشی زیاد سوی دی.
جنوبی پښتونخوا کی دکی، هرنائی او کلا سیف اللہ، ژوب، بیا پا کوټه کی چکم نترا گری واقعات اوسو، اغوا برای تاوان اوسو، دادی مصور خان نولس ورځی کیجی چی دی ورک دی پا 15مه. صوبائی حکومت پا بلا مانا خدا ناس دی، لیکن دا دی اختیار دا دی هر ستا تمعلوم دا چی دا دا استبلشمن لخوا تپل سوی دی، دا فارم 47 حکومت دی، دوی اوس ناس دی په چوکیو باندې د دوی فریضه ده چې دوی د صوبې خلکو ته امن ورکړي، د دوی سرو مال تحفظ وکړي.
خو د بلوچستان د حکومت له لوري په وار وار ویل شوي دي چې صوبایي حکومت لخوا لاله مخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پر بیلابیلو اړخو کار پیل شوی دی. د دسمبر په درېیمه نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرند وویل چې د لس کلن ماشوم مصور خان د مندولو په اړه پرمختګ سوی دی، او بل دا چې مرکزي حکومت لاله مخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د وسلوالو ډلو په ضد د فوجي عملیاتو پریکړه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په خبرونه کې نیمای ته رسیدلی یو، شپږ نیم بجې سوی دي. د خبرونو لنډی سم پام راړو. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سویو پښتنو وکیل ایمان مزاری وایي چې د نومبر له څلورویشتمې وروسته تر درې سوه زیات کسان په بیلابیلو جیلونو کې بندي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په درې سوه اووه څلوېښت نیول سوو کسانو کې ګڼ پښتانه او افغانان دي، کوم چې د دې په وینا پر تعصب نیول سوي دي، خو پولیس دا ردوي. د بلوچستان ځینو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې امنیت ټینګ کړي، په زور لدرک کړل شوي خلک عدالت ته وړاندې کړي او تجارتي لارې خلاصې کړي. پرون په کوټه کې د یو شمېر ګوندونو مشرانو غونډې ته وویل چې په زور لدرک کړل شوي کسان باید زر تر زره خلاص کړل شي. د پاکستان حکومت دریز لري چې د جبري لدرک کسانو د موندلو لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي، امنیت لپاره په بیلابیلو ضلعو کې عملیات کړي او تجارتي لارې به د پاسپورټ لرل ضروري وي. د پښتون کمی عدالت یا لوی جرګې استازي په کورم کې د شیعه او سنی ترمنځ د شخړې حل لپاره روان شوی دی. دغې جرګې یو غړي مفتي کفایت الله نن پر فیسبوک خپره کړې ویډیو کې له کواټه تر روانېدو له مخه وویل چې د کورنمي له قبایلي مشرانو او دینی عالمانو سره بکشینی او د نښتو د مخنیوي لپاره به دایمي حل لارې لټوي. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان پر پوز ژغ کړی دی چې په سیاست او حکومتي چارو کې مداخله بس کړي. محمود خان اڅکزي پرون په کوټه کې د خپل پلار او ملتپال سیاستوال عبدالسمد خان اڅکزي د یو 50 تن په غونډه کې ویل چې پوز دی په ملکی چارو کې د لاسوهنې پر ځای خپل پام امنیت برابرول ته واړوي. پوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د استورونه رد کړي دي. او اوکراین یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په ناټو کې دی غړیتوب ورکړل شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې د ناټو بشپړ غړیتوب یا د هیواد امنیت باوري کولای شي. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم راځو د پاتې ریپورټونو پر لور. طالبانو د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې سر لنن څخه پای ته ورسوي. دا پریکړه پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي د ځانګړو یا شخصي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان کړه. په غونډه کې حاضرو ډاکټرانو ازادي ریډیو ته ویل په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د مشرتابه له لوري په غونډه کې ولوستل سو ویل سوي چې سر لنن څخه په ټولو انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ د غاښونو پروټیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې دي، د نجونو محصلانو په شمول او درسونو بندیز دی. د موضوع تفصیل اسمت سربان وړاندې کوي.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر له نن سه شنبې څخه دې په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عامې روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانېده، یو حاضر ډاکټر د نوم د نښودلو په شرط بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري معین بختو رحمان شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشران وزارت ته وربللي وو او د خپل مشر نوی مکتوب ورته اعلان کړ.
نو موږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتاوی ته غوښتل شي او مجلس په همدې خاطر باندې و چې د امیرالمؤمنین کوم فرمان او هغه د مونږ ته د وزارت سیتامې د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبه ورځ ده کومې زده کړې چې د انجونو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي او ودې ځنډول شي یا د مطلق بند شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري معین د وزارت سیتامې د خوانه مونږ ته تشریح
د افریقا یوازې څو ورځې وروسته له دې اعلانې شي چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندېدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسیږي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې 144 رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزي انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په خصوصي انسټیټیوټونو کې 80% زده کوونکي نجونې دي ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومې شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
دا څه پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ قابلیتګي غاخونو پروتیز یادې ته ورته نور رښتې دي انجونې خصوصي انسټیټیوټونو ته نشي تللی او سر دننه باندې
دوی د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې دغه کرایه او برق بل او نور معاشات او ځین نور مسایل مصارفات مصرفیت مالیات او شروالي او ټکسونو دا هر څه تقریبا دغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زپدي باورې ما چې په ټول افغانستان کې چې اوسلو سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي نو ډیره لوړه کچا انسټیټیوټونه به بند یا بندیدو په حالت کې وي او په هر انسټیټیوټ کې د 45 تنو په حدود کې د استادان دیو د خلک باندې ماشون نه به برخي شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږ ټول انسټیټیوټونه د سر لاسو غریوانی.
دا طریقه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سمستر امتحانونه پیلېدل. د دغو انسټیټیوټونو د بندېدو د پریکړې لپاره په بلل غونډه کې دوه نورو حاضرو ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت لمرستیال څخه وغوښتل چې پښتنو ته ځواب ووایي خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتنو ته ځای نشته او یوازې دومره وویل چې دا اخیری فیصله دا او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل وپوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي خو ځواب یې ترلاسه نه کړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لشپشم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو ته لتاګه منه کړې بیا یې د هغوی پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه.
مشال ریډیو ته ورځ نن د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په دې خاطر نمول سوی چې هم خلک او هم دولتونه د خپل ټولنو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمیر معلولان وای چې تل یې ستونزې لرلې خو د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته یې کړاونه ځکه زیات سوی چې د دوی په وینا له ډیرو څخه امتیازونه اخیستل سوی دي. په دې اړه تفصیل یو ځل بیا اسمت ساروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې معلولان وایي په تیرو درو کلونو کې کوم نسبي امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږ کال د دسمبر 3 د معلولانو نړیوال ورځ له داسې وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلې اندازه امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان خپلو معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له شودلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې چې حکومت مایبین دي وروره دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته دغه مطلق روپی نور کوي دغه کندیانو چې دی هغه خو هم نشته کوي په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلول او د طالبانو کندی اعتماد شدي هغه په سیمه مکمل ډول کې زړه غوښنه کوي چې پرې د طالب مایب اگر مشکته در روان ورکی
پدی شرایط کې خپل مزار کې لاس کا فامیل په غاړه لره بل سره په اندر واړه نه کار دی یا دا پټه نه میسي دي مزوري تل کړي مجبور یې لري کله سان سیم زه پدی باندې مو چپ چپ کیدای کوم کولای
دا پر اساس حال کړه چې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال لښ پاړه زره څخه تر 3000 پورې نوی معلولان ثبت کیږي. د دسمبر دریمه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1922 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونوموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال 84,830 معلولان، کونډې او یتیمان ثبت شوي چې په دې کې 180,000 معلولان دي، چې له دې ډلې شاوخوا 150,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسګونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیې چې اوس یې په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وایي اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو لپاره بیلابیل خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تاسو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ، پته ده www.mashalradio.com. په پېښور کې د چیکن ګونیا ناروغي شپږ نور ناروغان ثبت شوي دي، په دې اړه هم درته ریپورت لرو. خو اوس یو بل ریپورت ته ځو چې په پېښور کې یو غونډه سویدا چې امریکا پکې د زبو او ووکیشنل ټریننګ د پرمختګ لپاره ژمنه کړې ده. د مشال ریډیو خبريال اسما ګل په دې اړه ریپورت لري.
په دستور کې د امریکای کونسلګری غړي شانتیمور ویل چې د انګریزي ورکس پروګرام پیل زده کوونکو ته د انګریزي ژبې او مسلکي مهارتونو د زده کړې لپاره یو غوره ګام دی. هغه زیاته کړه چې د دې پروګرام په مرسته به زده کوونکي د کار روزګار لپاره غوره موقع ترلاسه کړي.
نو یوازې د دوی انګریزي ژبه کې صلاحیتونو له وده ورکول دي، بلکې د دوی پټ صلاحیتونو راښکاره کول دي. راتلونکي کې زده کوونکو د مدد کولو دا هم یو ذریعہ جوړېدلی شي. په پېښور او مردان کې د هغې زده کوونکو مدد کوو، کوم چې انګلیش ورکس پروګرام نام مرسته اخیستل غواړي.
په خیبر پختونخوا کې د امریکای کونسلګری د انګلیش پروګرام سیمه ایز مدیر مدثر علی شاه بیا مشال ریډیو ته ویل چې د دې پروګرام هدف د زده کوونکو په منځ کې په ځان باور رامنځته کول دي. هغه زیاته کړه چې د وخت غوښتو سره سم د زده کوونکو چمتو کول نه یوازې د دوی لپاره بلکې د ټولنې لپاره هم ګټور دي.
17-25 سال پورې کوم ماشومان دي جنې کې الکان چې کوم په یونیورسيټي کې سبق وي یا چې کوم کالجونو کې دي، یا هغه ماشومان چې نه یونیورسيټي ته تلی شي نه ښه کالج ته تلی شي، هغه له موږ د فری سکولرشپ ورکو چې هغه په انګلیش لانګویج او په نور سکلز کې موږ لکه برخه والو چې نور خپل سکلز ډیولپ کړي. چې کوم سیزونه ضروري دي چې هغه کې د دې کانفیډنس بلډینګ دی، لیډرشپ سکلز دي، انټرویو سکلز دي، ټیکنیکل سکلز دي، 21st سنچری سکلز دي، هغه ټول بدی ته خود لیکيږي په دشپږو میاشتو کې. دې وخت دا پروګرام شهید نذیر بوټو هم یونیورسيټي کې د 200,000 لپاره دی. دا پروگرام خیبر پختونخوا کې په 2017 کې شروع شو. د دې کې زر نه سیوا ماشومانو کار کړی دی او موږ دا پروگرام تر ادم خیل کې فاټو یونیورسيټي کې چلولې دی، 400 کې چلولې دی او په مردان کې هم یو پروگرام شوی دی.
بلخوا د امریکای د کونسلګری لخوا د انګلیش ورکس پروګرام یوې خونکي رابیا شاه بیا مشال ریډیو ته ویل چې مخکې هم ورته پروګرامونه په مرحله وار ډول ترسره شوي او دوی غواړي چې دا لړۍ دوام عمومي. هغې ویل چې د نوي دور مهارتونو زده کوونکي په لنډ وخت کې زده کولی شي.
شهید بنظیر بوټو ویمن یونیورسيټي کې دا زمونږ دریم پروګرام دی او مونږ هر یو پروګرام اخره کې سټوډنټانو چې کوم ډیولپمنټ شوي، پروفیشنل پرسنل ګرومینګ چې کوم شوي، ټول مونږ لیدلې دي. زمونږ ډېر سټوډنټان داسې دي چې اوس ډېر پوزیشنز کې کارم کوي، فل بزنسز سٹارټ کړی دي او ان شاء الله د دې پروګرام نتیجه به ډیره زیاته خل.
بلخوا په دې غونډه کې ګډون کوونکو ځینې زده کوونکو د انګلیش ورکس پروګرام په پیل خو خسر غند کړي. اغه وی هلو خو دله چې دې مهارتونو په زده کولو سره به هر ډول چیلنجونو مقابله کولای شي.
زمانو مربي عمر ده او زه د بی ایس کیمستری سټوډنټ یم. اوس چې کوم د انګلیش ورک جوائن کړی ده چې کوم سیکنډ سیشن ده هغه، باقي پکې موږ د انټرویو سکلز، لیډرشپ سکلز، انټرپرینورشپ سکلز، ما مخې را ده خپل جاب لپاره
ګډونوالو په خیبر پښتونخوا کې د امریکای د کنسلګری لخوا پیل شوی انګلیش ورکس پروګرام د زده کوونکو لپاره د پرمختګ یو غوره لار بللې ده. دوی تمه لري چې له دې پروګرام په مرسته په عملي ژوند کې زده کوونکي د ډېرو مرستو ترلاسه کولو جوګ شي. آس مګل، مشال ریډیو، پېښور.
د اسلام آباد پولیسو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان پر ضد د قتل مقدمه ثبت کړې ده. د لغه وروسته دا چې د نومبر پر 16 په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د رینجر ځواک درې سرتیري او جلسول. حکومت وایي چې د تحریک انصاف احتجاجانو پر رینجر ګاډي خزبلی وو. بلخوا د دې ګوند مخکشان پر حکومت تور پورې کوي چې پر امن مظاهرې چانو یې تشدد او ډزې کړې دي.
پشپګشتم نومبر سهار وختي د تحریک انصاف ته احتجاج په مهال د اسلام آباد په سرینګر هاي وي د یو موټر د ټکر له وجې د رینجر درې سرتیري وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی وو. په اسلام آباد کې د احتجاج د پر خپل ګوند ته امر عمران خان کړو، ځکه پولیسو د رم نه پټانه کې د رینجر د سرتیرو د قتل مقدمه هم د هغه خلاف درج کړه. عمران خان د تیر یو نیم کال راځي په بیلابیل مقدمو کې په زندان کې دی. په 16 نومبر د هغه د ګوند غړو د هغه در خوشی کولو لپاره احتجاج کولو، خو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د رینجر د سرتیرو د وژل کېدو نه پس په 16 نومبر د شپې د هغوی خلاف عملیات وکړل. یو شمیر یې ونیول او نور یې د اسلام آباد نه وشړل. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د عدالتي چارو خبریال ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې د ذوالفقار علي بټو نه پس عمران خان د پاکستان دویم پخوانی لومړی وزیر دی د چا خلاف چې د قتل مقدمه درج شوه.
یہ بڑا ایک خطرناک کیس ہے،
دای وړه خطرناک مقدمه ده. د عمران خان د پر بډیره ګران شي، ځکه چې هغه اول هم د ډیرو ستونزو سره مخ دی. د یو بل مقدمه چې د یو سل 90 میلیون پاوند درغلی مقدمه یې بولی، په هغه کې هم د سزا ورکول کېدونکې ده. د پاسه پر د قتل مقدمه هم جوړه شوه. د سره بده عمران خان نه علاوه تحریک انصاف نور مشران هم د ډیرو ستونزو سره مخ شي. د عمران خان میرمن بشرا بیبی ته به هم مشکل جوړ شي، خو کېدای شي چې هغه ځان ترې وباسي. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی وایي چې د ځانی زیان په ځای به عمران خان او تحریک انصاف د سیاسي زیان سره مخ شي، ځکه چې د 16 نومبر د احتجاج نه پس د ملک واکداران د هغه سره دروغ جوړ یا خبرو اترو ته تیار نه دي.
دغه جرایم چې په کوم وخت کې شي نه په جیل کې، خو به هر حال دا د چې د عمران خان پوزیشن او د دې ناکال او د دې احتجاج د ناکامۍ نه وروسته ډیر زیات کمزور شوی دی. دغه احتجاج ناکامۍ دغه بار دغه بوج دومره ډیر دی چې پارټي کې لکه څوک دغه وس مخه نشي نیوي. دغه ناکامۍ هغه دغه څوک وس ذمہداري په سر نشي اخیسته. نو به هر حال دا د چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه ته په روان وختونو کې مشکلات په نظر راځي.
د پیپل پارټای بنسټګر ذوالفقار علي بټو خلاف په کال 1940 کې کله چې هغه د پاکستان لومړی وزیر وو، د محمد احمد خان قصوري د قتل مقدمه ثبت شوې و. وروسته د پوځي امیر جنرال ضیاءالحق لخوا د هغه د حکومت ختمیدونه پس په کال 1990 کې هغه هم په دې مقدمه کې اعدام شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتون ملتپال سیاستوال خان عبدالصمد خان اڅکزي چې د خان شهید په نوم هم یادېږي، د تلین په مناسبت پرون په کوټه او بوري کې جلا جلا غونډې وسوې. د کوټه ونډه چې پښتونخوا ملي ګوند جوړ کړی و، په وینا کې ورته د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزي د خان شهید پر ژوند او مبارزه د خبرو ترڅنګ د پاکستان د موجوده حکومت پر پالیسي هم نیوکه وکړي. نوموړي وویل چې د حکومت مخالفه ګوندونو د زورولو حکومتي تګلاره ملک نور هم لستونځو سره مخامخ کی. بلخوا د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ د لورلای غونډې ته ویل چې پښتانه باید د خان شهید له ژوند او مبارزې په سبق اخیستو د خپل ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. تفصیلي سمات شبنم راکوي.
د دسمبر پر 2 په کوټ کې پښتونخوا ملي او میګوند د خپل بنسټګر خان عبدالصمد خان اڅکزي د یو 15 سم تلین په لړ کې ولوي ولسی غونډه وکړه. د یاد ګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالف شبرګوند زیتیات مشر محمود خان اڅکزي د خپل وینا مهال پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ټول نیول سوي غړي دې خوشي کړي او د نومبر پر شپږشتمه په اسلام آباد کې د هغوی د ګوند د وژل سوو غړو له کورنۍ د حکومت بخښنه وغواړي. نوموړي د 2023 کال ټول ټاکنې د درغلیو ډک وبللې او وی ویل چې پښتانه باید پر خپلو وسایلو واک اختیار ولري.
په اسلام آباد کې خلک جلوس راغوښتلی او مطالبې یې څه شوې؟ مطالبې یې دا وې چې دلته به عیني، دلته به پارلمنت بالاګس دي، دلته به سیاست د ولس په مرضي، دلته چې چا کتلی دی هغه ته به ورکول کېږي. دا یوه خبره غلطه نه وه. د پاکستان عین لا تم چې کله نیولې دا تر اتلسم شلم پورې دا وایي چې هر انسان دا حق لري چې جلسه وکړي، هر انسان دا حق لري چې جلوس وکړي، هر انسان دا حق لري چې پارټي جوړ کړي. دا غریبان خلک راولان شو ګولې ورته ونیولې. دا ټول انسانان چې مړ دي دا د غلو حکومت په دې پلاو مورته معافي مجلا کړي. دا به د دې او پلار او مور ته مړي خنده را ژوندي کېږي، تاوان به ورکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي تور پورې کوي چې د نومبر په شپږشتمه په اسلام آباد کې د احتجاج مهال پولیسو پر احتجاج کوونکو تشدد او ډزې کړې دي، خو پاکي حکومت او پولیس دا تورونه ردوي او وایي چې مظاهرچیانو پر امنیتي ځواکونو حملې کړې دي. دغسې د پاکستان انتخابي کمیشن د هیواد په تیرو عام ټاکنو کې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. په کوټ کې و غونډې ته د وینا پر مهال محمود خان اڅکزي وویل چې پاکستان باید له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. دا غب خبره چې د افغانستان ازادي د پاکستان د ازادۍ سره تړلې ده.
افغانستان د افغانستان استقلال، د افغانستان ازادي، دا د پاکستان د ازادۍ سره تړلې ده. د پاکستان یو دی په دې کوي چې دای د افغانستان ازادي نه ومني، دای د افغانستان استقلال نه ومني، دای د افغانستان سره د برابرۍ د غلې جوړ، دای هم بیا آزاد ولا کړ پاتې شي. دا به د پاکستان ازادي نه وي، دا به هیڅ ازادي نه وي په وطن کې. به یو
د پښتونخوا نېشنل او میګوند لخوا د خان عبدالصمد خان اڅکزي د یو پنځوسم پلین په لړ کې په لورلای کې ولسي غونډه جوړه سوې وه. د یادګوند مشر خوشحال خان کاکړ د خپلې وینا مهال وویل چې د پاکستان حکومت د پښتنو مبارزینو ته په نصاب کې ځای نه دی ورکړی.
خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ته، میرا خان لالا ته، د دوی پر کامی وطنی جمهوری مبارزه باندې دا کیدت ګلونه وړاندې کوم او دا هوډ کوم چې د کومو اهدافو دپاره دوی سیاست وکړي، ټول ژوند یې ورکړي دې سیاست ته، خپل سر یې ورکړي د هغه اهدافو دپاره به پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ هر ورځ هر ساعت خپله مبارزه به دغسې دوامداره ساتي.
خان عبدالصمد خان اڅکزي چې له مړینې وروسته په خان شهید شهرت موندلی، په 1908 میلادي کال کې د جولای پر ومه د ګلستان په نتلا کاریز کې زیږیدلی. خپل ژوند یې د پښتون قام د یووالي او خپلواکۍ په مبارزه کې تیر کړی، د خپلې ژبې، ادب او صحافت په ډګر کې یې هم کار کړی. نوموړي د خپل سیاست پیل په 14 کلنۍ کې کړی چې د ژوند درې لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړي. د 1923 میلادي کال د ډسمبر پر 2 نیټه په کوټ کې د نصرګند کسان لخوا دغه کور ته دوه بومونه ور وغورځول سول چې نوموړي د تل لپاره له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د افغانستان د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د یادې سیمې د لارو خرابوالی، د څښاک د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو کمښت او د ښوونځیو د ودانیو نشتون د خپلو مهمو ستونزو په توګه یادوي. کلندر د خوست په شمال کې منګل میشتې غریزې ولسوالۍ ده چې پخوا د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د بیا رغمنې کارونه نه دي سوي. نور حال نجیب الله الخیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خوست د قلندر د لری پرتی ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګ نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بې برخې پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجي نعیم خان مشال راډیو ته وویل
اوس میګه خیر دغه اوبونه استفاده کوو د خوړ اوبه نه دي د کسبت اوبه دغه نه میکته مریځي پیخه چې خیر هر وخت مرځون و دغه نه استفاده کو که خیر اوس میکته د لول اوبه روسي چې نه په غرو کلرو پایپو کرو تیری شي ذخیره ته جوړ شي که خیر میګه اوبونه استفاده وکړو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمې شته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي خو خلک یې اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي
قلندر دې مشته دوی درې دي چې په هر ځای کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي لابراتوار جوړ شي ډاکټرون موجود وي د موږ مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېرې نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو یو څانګه لرو خو ډاکټر نشته پکې یو نیمه ډاکټر پکې وي کله دوونه وي کله څوک رسیدګي نه شي کړای ډاکټرونه رسیدګي نه شي کړای په کوټو کې دوی ګزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي.
خوانه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکی ظلمیان اسانتیاوی نه لري او باد و باران لکبلې ډیری وخت د زده کړو بهیر له خند او ځان سره مخامخیږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد وویل
دا یا سبق په خما کې یا وسنه ونه خوته یا چې شګره بي پته وي که مسول شګره ولی بي پته وي که بل هغه سوړه ولګېږي دا بیا پته وي که ګرمي وي بیا پته وي نو دا سره موږ ډېره غټه مشکله لرو. نو موږ به دا کې ډېر وړک لرو در لږه خبره نه دو بخي ډېر وړک ډېر دی مکتبې کامې دی چې موږ یې سرپنه دی ونه لرو دا سره موږ ډېره مشکله لرو.
بل لوري ته چارواکي وایي د بیا رغونې او خدمتونو په وړاندې کولو کې هغو سیمو ته لومړیتوب په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې یې ډېرې دي.
مشال ریډیو ته غږیست. په پاکستان کې د سبزیو او میوو د کاروباریانو اتحادیه وایي د ابوهوا بدلون له وجې سږ کال د کینو او مالټې حاصلات 15% کم سوي او له وجې د دوی کاروبارونه زیانمن سوي دي. د زراعتي چارو پوهان وایي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د بارانونو او ژړې له وجې د نورو فصلونو تر څنګ د کینو او مالټې پیداوار هم زیانمن سوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې نیاز علي وړاندې کوي.
د پاکستان څخه میوې او سبزیانی بهر هیوادونو ته لیږونکي آل پاکستان فروټ اینڈ ویجیټیبل ایکسپورټر اسوسیشن مشر وحید احمد د دسمبر په دویمه مشال لیډیو ته ویلي چې سخت کال په هیواد کې د مالټو او کینو پیداوار 15% رقم شوی دی او د دې لوی علت موسمي بدلون او د هغې له کبله د مالټو او کینو په فصلې بد اغیز دی. دی وایي زمونږ د کینو او مالټو مجموعي پیداوار 30 لاکھ کټنو خو سخ کال دا 15% رقم شوی دی او سخ کال یوازې 15 لاکھ کټنه پیداوار شوی دی. د دې کموالی لوی علت موسمی بدلون او د هغې اغیز دی لکه جمع یا یخ موسم نه وخت راغلی بیا فوګ او سموک. د دې سره بے وخت بارانونه او طوفانونه هم ډیر شوی دی چې د مالټو او کینو پیداوار ډیر راټیټ کړی دی. سخ کال به موږ یوازې 1.2 میلیون ډالر ترلاسه کړو. 15 کال مخکې به موږ 15 لاکھ کټنه مالټې کینو ایکسپورټ کوو چې اوس دا کچه نیمای تر ټیټه شوی ده. کینو او مالټا د پنجاب صوبې په سرګودا فیصل آباد خانیوال سیمو کې په زیات مقدار کې کیږي خو د خیبر پختونخوا په ملکن چارسدا سوابی مردان کاټلنګ پلی او نورو سیمو کې هم د ښه معیار مالټو پیداوار کیږي. د خیبر پختونخوا چارسدی تنګي بازار اوسیدونکي د مالټو باغبان زاکر خان بیا مشال لیډیو ته ویلي سخ کال به وخت بارانونو د مالټو فصل ته لوی زیان رسولی دي او د مالټو پیداوار ډیر کم شوی دی.
دا ځل چې کله مالټې ګل پرانستنو دغه ټیم کې باران راغی د دې مالټې د ګل د پاره باران لکن ډېر نقصان دی. بارانو شیندا دې مالټې دې ګل کې دوبی ساری شي دغه ګل بیا سقا کیږي ناغه 12 سلور وځي مسلسل بارانو. دلته مو دې کاکا سه بڑا خونو تا دا ټول باران دغه شونغه ګل زیات ترستا شونو دې سره د مالټو پیداوار ډېر غټ نقصان هم کول کډېر زیات پیداوار کم دی. ټول کې پی کې کې مالټه چې کم دی دغه سه حالات دي.
بلخوا خیبر پختونخوا ملکن کې د مالټو باغبان بهرمن خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د موسمي بدلون لکبل سخت کال د مالټو فصل ته لوی زیان اوخته دی. نوموړي په وینا د خیبر پختونخوا هغه سیمې چې د مالټو پیداوار پکې زیات کیږي، سخت کال په پشکال کې زیاتو بارانونو او بیا جلۍ سخت ځپلې دي. د دې اثر اوس په فصل کې لیدل کیږي.
سخت کال په شکال کې بارانونه ډېر فریکوینټلی کېده، مسلسل یو بل پسې کېده. مالټا سټرس کې راځي، سټرس د ګرم مزاج او فصل دی. نو دی ډېر یخ موسم بارانونه او ډېرې اوبه نه مني. هغې سره په مالټا کې د فال ریشو ډېره زیاته شوه، ډېره زیاته مالټا پرېوته او دوړېده. کافي من پی اثرات مالټې په بار او په میوه او په دانه پرېوتل. اوس ریسنټلی د ګرمې بیخي په دې اینډ کې یو ډېر تبخکن ګلې وشوه، هم په دې بیلټ وشوه کومه چې د مالټې بیلټ دلته تېره شوې.
نوموړي زیاته کړې چې د مالټو کینو فصل په وخت نه پخېدو سره پیداوار هم کم شوی او معیار هم راغورځېدلې دی. د کراچۍ پوهنتون د کیمیاوي او بایولوژي علومو نړیوال مرکز انټرنیشنل سنټر فار کیمیکل اینډ بایولوژیکل ساينسز کې یو څېړونکي ډاکټر اشتاق احمد بیا مشا لیډیو ته ویلي، په نړیواله کچا لږ تر لږه 15 کال وروسته د مالټې کینو ډولونه یا ویرایټي بدلیږي، خو په پاکستان کې د مالټو کینو وسنی ډولونه یا ویرایټي شپېته کاله پخوانی ده چې د ناروغۍ او د موسمي بدلونونو په وړاندې هیڅ مزاحمت نه لري. نوموړي په وینا باید چې حکومت د څېړنې او پرمختیا برخې ته وده ورکړي او په نورو سیمو کې د مالټو کینو نوي ډول باغونه جوړ کړل شي. بلخوا وحید احمد په وینا چې پاکستان په میوو کې مالټا او کینو تر ټولو زیات صادرات کوي، خو که په راتلونکي درې څلورو کلونو کې د مالټو کینو نوي ورایټي ونه کړل شي، نو اندېښنه لري چې پاکستان څخه به د مالټو کینو اکسپورټ بشپړه توګه ودرېږي. نیاز علی، مشال لیڈیو، کراچی.
زنغمه ما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا ته حالات څخه خبر شئ.